دا مشال ریډیو دینند د ګل ورځ د 2014 میلادي کال دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته په د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې ورکلی یم. د دې امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله په خبرونه کې حال درکو. د قومي امنیت په اړه د پاکستان د کورونو چارو د وزیر د تازه څرګندونو، د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د خبرو اترو، او دا به مواورې چې په خیبر ایجنسۍ کې د ورانو شو سکولونو په اړه باندې ځایي ولس د حکومت نه څه غوښتنې لري. د سیمې نړۍ نور راپورونه او تبصرې هم لرو. خوړمبې د دې وخت خبرونه اورو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي د قومي امنیت د پالیسۍ مسوده تیاره ده او ډېر ژر به وفاقي کابینې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولی دی، او ولسمشر حامد کرزی هند ته له یو څلور ورځني سفر وروسته پرون ماښام کابل ته ستون شوی دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي د قومي امنیت د پالیسۍ مسوده تیاره ده او ډېر ژر به د وفاقي کابینې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړی شي. د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت د کورونا چارو وزیر وویل د قومي امنیت د پالیسۍ درې برخې دي. لومړۍ برخه په راس کې ساتل شوې، دویمه برخه ستراتیژیکي، او درېمه برخه د پالیسۍ د عملي کولو په اړه ده. چودھری نثار وویل په هیواد کې د امنیت پر ځای کولو لپاره لومړۍ ترجیح خبرې اترې دي، او که چېرې خبرې اترې څه ګټه نه کوي نو بیا به په نورو لارو چارو غور کولی شي. نوموړي زیاته کړه د نوې امنیتي پالیسۍ د لاندې د امنیت پر ځای کولو لپاره به خپله یو کړنلاره جوړوي، او په یو کال دننه به په دې لړ کې یو قومي نیټورک هم پر ځای کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولې ده. جان کيري د امریکا له اي بي سي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې او وویل حتمی نه ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون تر جنوري میاشتې لاسلیک شي. هغه لیکي چې هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا غواړي دا تړون ډېر زر لاسلیک شي، خو د لومړي ځل لپاره د دې امکان یادونه وکړه چې دوه اړخیز امنیتي تړون د 2014 کال له انتخاباتو وروسته د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لخوا هم لاسلیک کېدی شي. په دې مرکه کې کیری د لومړي ځل لپاره د خبر څرګنده کړه چې د لکرزی سره په غیر مستقیم ډول د کابینې د وزیر په وسیله خبرې کولې. کیری وویل د دې تړون په اړه ډېرې خبرې شوې، او افغان ولسمشر حتی یو ورځ مخکې هم د دې وزیر په وسیله ورته وویل چې د سند ژبه او ادبیات سم دي او د بدلون نه پکې غواړي. ولسمشر حامد کرزی هند ته له یو څلور ورځني سفر وروسته پرون ماښام کابل ته ستون شوی دی. د افغانستان جمهور ریاست په خبر پاڼه کې ویلي هغلی کرزی پرون د خپل سفر په وروستۍ ورځ په پونه ښار کې د هند د نړیوالو اړیکو په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. پرون مازدیګر افغان ولسمشر د پونه ښار د سیمبیوسس په نړیوال پوهنتون کې په یو کلتوري پروګرام کې هم برخه واخیسته. د جمهور ریاست خبر پاڼه زیاتوي چې هغلی کرزی په دې غونډه کې وینا وکړه، او بیا د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د روانو انتخاباتو او همدارس په افغانستان کې د پانګونو په اړه د محصلینو پوښتنو ته ځوابونه وویل. سیمبیوسس پوهنتون د هند له معتبرو پوهنتونونو څخه دی چې اوس مهال د افغانستان او د نړۍ د څه باندې 80 هیوادونو زده کوونکي زده کړې پکې کوي. د مشرانو جرګې ځینې غړي د ولسی جرګې دا پریکړه ناسمه بولي چې په دې جرګه کې هندوانو او سیکانو ته د یوې څوکۍ ځانګړي کول رد کړي دي. سینترانو د ولسی جرګې پریکړه له تعصب ډکه وبلله، او د هیواد د اقلیتونو د حقونو پر خوندي کولو یې ټینګار وکړ. ولسی جرګې د شنبې په ورځ د رایو په اکثریت د ولسمشر کرزی فرمان چې له مخې په ولسی جرګه کې یوه څوکۍ باید زیاته او د افغان هندوانو او سیکانو لپاره ځانګړي شي رد کړه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. په شام کې فعالان وایي د یک شنبې په ورځ په شمالي ښار حلب کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان چې تقریبا نیمایي ماشومان دي وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار ټولنه وایي چې پوځي هلیکاپټرو له چاودېدونکو موادو ډک بیرلونه د حلب د استوګنې پر هغه سیمو راغورځولي چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. فعالانو د سوزل شوو موټرو او ویجاړو ودانیو هغه تصویرونه پر انټرنیټ خپاره کړي چې دوی وایي له حملې وروسته یې اخیستي. په شام کې د بشري حقونو مدافع ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی همداراز وایي له چهارشنبې ورځې راهیسې چې وسلوالو مخالفینو د دمشق د شمال ختیځ په ادرا خارګوټي کې فوجي عملیات پیل کړل تر اوسه اتویش کسان هلته وژل شوي دي. د شام په نږدې دوه نیم کلن کړکیچ کې د حکومت او مخالفینو په نښتو کې له سلو زرو زیات کسان وژل شوي دي. د یو بل خبر لمخه ملګرو ملتونو پرون د هوا له لارې شام ته د بشري مرستو رسول چې له عراق څخه ترسره کیږي پیل کړي دي. په مرستو بار لومړنۍ الوتکه پرون د شمالي کردستان له اربیل ښار څخه والوته او د سوریې د شمال په قمشلی کې کېناسته. ملګري ملتونه وایي پلان لري چې په روانو دولس ورځو کې به د خلکو د اړتیا وړ نور مواد هم د هوا له لارې شام ته واستوي. بخښنه غواړم اوریدونکو. پولیس وایي چې د عراق په شمال کې د یو سیمه ایز ټلویزیون یو نتاقه نورس نوایمی په ډز وژل شوی ده. د راپورونو له مخې دا په وروستو څو میاشتو کې په عراق کې د ژورنالیستانو د وژلو پنځمه پیښه ده. نورس نوایمی له الموسلیه په نوم د یو سیمه ایز ټلویزیون لپاره کار کاوه. دا په موسل کې خپل کور ته نږدې په ډز وژل شوی ده. نوایمی د هغه لسګونو کسانو په ډله کې ده چې پرون د تشدد په پیښو کې وژل شو. راپورونه وایي چې د روانې دسمبر میاشتې له پیل راهیسې لږ تر لږه دوه سوه او څوارلس کسان په عراق کې په بریدونو کې وژل شوي دي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبره.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې هر کله د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به اوریدونکو ته زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي د قومي امنیت د پالیسۍ مسوده تیار ده او د زربا وفاقي کابینې ته د منظوري لپاره وړاندې کړی شي. د امریکا د بارونو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولې ده. د ننګرهار والی وایي په خپل خبره باد د بل کوم ملک مخالفینو ته پناه ورنکي.
هغه خارجي خلک په دې عنوان چې ګویا موږ د پاکستان د دولت مخالفین او ګني موږ پناه ورکړي ده، موږ د هیڅ چا مخالف په خپل ملک کې نه ساتو.
او د خیبر ایجنسی ولس د حکومت نه د ورانشو سکولونو د بیا رغونې غوښتنه کړې ده.
حکومت موږ سره وعده کړی چې موږ د سکولونو چې د فورن جوړو. حکومت اوسه پورې هیڅ اقدامات نه کړل. موږ خدا واس نشته چې لاړو پرایویټ سکولو کې خپل بچو وجو. موږ بچی قرار په کورو باندې ناشتي.
د پاکستان افغانستان سیمې نور راپور نو تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اوریدونکو د خبرونې په لومبه برخه کې مونږه په سیمه کې موجود د خپل همکارانو سره خبرې کوو. نو پیل بکوو د یو مهم خبر نه، وغه دا چې پرون د پاکستان د کورونا چارو وزیر په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وینا کړې ده. په دغه خبري غونډه کې نوموړي ویلي دي چې د قومي امنیت د پالیسۍ مسوده تیار ده او دا به ډېر ژر وفاقي کابینې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړي. نو په دغه اړه باندې په اسلام آباد کې د خپل همکار نه تفصیلات اخلو. ملګري ستړي مو شه، دوام سهار دې په خیر. دغه خبری غونډه چې شوې ده د کورونا چارو وزیر کړه ده، پکې ویل دي چې د قومي امنیت پالیسۍ مسوده تیار ده. دغه پالیسۍ مهمه برخه څه دي او د دې د عملی کولو لپاره څه پروګرام دی، کړنلار څه ده؟ کورونا چارو وزیر څه وضاحت وکړ کنه؟
جی ګرانه، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو دغه مسوده تیاره ده، خو د کم چې چودري نثار علي خان دغه خبري غونډې ته خطاب کول نو دوی چې دا به اول د وفاقي کابینې نه منظوریږي، د هغې وروسته به باقاعده د دې اعلان کېږي چې د دې طریقې کار به صحیح یا به دا به څنګه عملي کېږي. البته دوی دا خبره وکړه چې د دې به درې برخې چې په هغې کې به لومبۍ برخه چې کوم دی نو هغه دا چې کوم څه طریقې سره کومه کاروایي کېږي، هغه به خفیه ساتلی شي، هغه به پټوي، دغه رنګ بیا سټریټیجیک یوه برخه چې په هغې کې با دا ګوري چیرې د دې خلکو خلاف د ترهګرو خلاف یا د ملک د امنیت لپاره څه پکار دي، په کومه طریقه پکار دي. دغه رنګ بیا درېمه هغه به چې کوم دی اپریشن دي، هغه کې بیا عملیات کیږي. ورسره ورسره دی دا خبره هم وکړه چې د استخباراتو او د رنګ د نورو معلوماتو لپاره یو مرکز پکار دی، په دغه مرکز باندې به هم ډیر زر کار شروع شي، دغه مرکز به کار شروع کړي، دغه لپاره به خلک چې کوم دی هغه یو ځای ته به څونه معلومات یې غره غونډېږي، د هغې وروسته بیا هغې باندې عمل درآمد کیږي. دا شان د دې وینا و چې را تیرو په 1200 کالو کې کم پاکستان کې کم سکیورټي حالات دي، د هغې د لاسه وته ډیر زیان رسیدلی دی، او عراق د عراق نه وروسته پاکستان چې کوم دی هغه دویم ملک چې تر هغه وروسته زیات نقصان رسولی دی. دغه مسوده په حواله سره د دې دا هم وینا و چې په دې کې مطلب دومره لچک شته چې وخت په وخت د حالاتو سره سره په دې کې بیا موږ بدلون هم راوستي شو، او دغه رنګ به چې کوم دی نو راتلونکي څو ورځو کې به دا دغه ته پیش شي وفاقي کابینې ته، د هغې نه چې کله منظور شي د هغې وروسته بیا دا عملي کیږي.
صحیح ده. نو دا راته هم لږ ووایه چې دا څنګه تاسو په خپلو خبرو کې وی یا د کورونو چارو وزیر ویلي چې 12 کاله کیږي د ترهګرې د دې پیښو، آیا دا په دې ملک کې د قومي امنیت یا د ترهګرې پر ضد باندې لومبۍ قومي پالیسي ده؟ دې نه مخکې څه پالیسۍ جوړې شوې دي کنه؟
پالیسی خود دی هم دغه مطلب وخت سره سره چې کومه پالیسی جوړی کی هغه خور روان دي، خو کومنګ وګور لکه څنګه چې پرون پریس کانفرنس کې چودري نثار دا خبر وکړه چې مونږ به د پاکستان د کلی کلی او د کوسی کوسی حفاظت کوو، دغه رنگ دی دا هم چې مونږ به د مذاکرات و زموږ کوم دن اوس هم لکه څنګه چې پټول ګوندی زغونډه کې ویل شو چې را مونږ اول مذاکرات او هغه وروسته بیا نور لارې کولاوی، دغه خبره دی بیا تکرار کړه. نو تر سوچ د دغه پالیسو خبره ده، نو دغه رنگ چې کومه ټول ګوندی زغونډه شوې دي یا چې په ملک کې کم قانون دی کم آئین دی، هغه تر مخه د ملک حفاظت تر ټولو لومبه او تر ټولو مهم ذمہواری ده. نو دې کې خو هیڅ شک نشته چې په دغه پالیسو باندې عمل درآمد روان دی، په ملک کې پالیسي هم شته، خو هغه بیا څومره هدا پوره کامیاب دي هغه پالیسي، ځکه چې کوم خبره چودري نثار کوي چې د کلی کوسو به موږ حفاظت کوو، نو تر اوسه پورې او زموږ بیا کوم کارپوهانو سره خبرې شوې دي، نو هغه وایي چې تر اوسه پورې موږ ته داسې قسم حفاظت نه دی په نظر راغلی چې ګني هغه سره عوام بهر ملک اوسه کې چې پاکستانی عوام هم خپل ځان محفوظ وګڼي.
صحیح ده. ډېر مننه کوم او ډېر خبر زده لغوانه.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې،
زما کور زما کله
په پاو کم 4 بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه 4 بجې.
اور دن کو پیخور تب ہم زول تب خپل همکار تازه صورت حال اخلو کراچی لبم زول تا په کراچی کې پسند کې د سن کلچر فیسټیول په نامه باندې دی وی دستوري تنظیم شوی دی، دغه نه بزن خبرو چي کې سدي، خو اړومبه یو راپور تاسو وړاندې کوو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنز د امنیتی تړون د لاسلیک کولو لپاره مهلت غزولې. جان کيري په یو ټلویزیونی مرکه کې ویلي دی چې د تړون د جنوري د میاشتې له جانکيري او ویلي دي چې د تړون د حمل د میاشتې له انتخاباتو وروسته هم لاسلیک کېدی شي. سپینې ماڼۍ له دې مخکې خبرداري ورکړې وو چې که د تړون ډېر زر لاسلیک نشي نو امریکا به خپل ټول سرتیري له افغانستان وباسي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل په راپور کې وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاری له ای بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل حتمی نه ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون تر جنوري میاشتې پورې لاسلیک شي. ښاغلی کاری که څه هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا غواړي دا تړون ډیر ژر لاسلیک شي، خو د لومړي ځل لپاره یې د دې امکان یادونه وکړه چې دوه اړخیز امنیتی تړون د 1993 کال له انتخاباتو وروسته د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لخوا هم لاسلیک کېدای شي. امریکایي چارواکي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند لاسلیک ځکه ژر تر ژره غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل پوځي حضور قانوني کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې مرکه کې بیا هم یادونه وکړه چې دا تړون باید ډیر ژر لاسلیک شي. ښاغلی کاری وویل چې امریکایي ځواکونه نه وي نو افغان امنیتي ځواکونه ښایي له جدي ستونزو سره مخامخ شي. کاری وویل دا ډاډه دی چې یا ښاغلی کرزای او یا د روانو انتخاباتو ګټونکي ولسمشر به دا تړون لاسلیک کړي. خو د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ده په نظر کرزای همدا اوس باید دا کار وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ده په نظر آیا کرزای به دا سند لکه څنګه چې یو کال مخکې د دواړو خواوو په خبرو کې موافقه پرې شوې وه لاسلیک کړي کنه، د کری ځواب نه و. په دې ټلویزیوني مرکه کې کری په لومړي ځل دا خبره افشا کړه چې د کرزی سره د کابینې د یو وزیر په وسیله خبرې کولې نه په مستقیم ډول. کری وویل د هغه تړون دی چې په اړه یې ډېرې زیاتې خبرې شوې او افغان ولسمشر حتی یوه ورځ مخکې هم د دې وزیر په وسیله د ته وویل چې د سند ژبه او ادبیات سم دي او دای بدلون نه پکې راولي. په داسې حال کې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې د دې سند د لاسلیک پر سر سخت ترنګلې شوي، کرزی د شنبه په ورځ هند ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې دای نور نو پر امریکا اعتبار نه لري. د همدار زیاتونه وکړه چې د امریکا له ګواښونو به ونه ویریږي، د پر امریکا تور ولګاو چې وای یو څه او کوي بل څه. کرزی په خاص ډول د ولسمشر باراک اوباما لخوا د ته د استول شوی لیک یادونه وکړه چې د ته د افغانانو د کورونو حریم ته د درناوی ډاډ ورکړی وو. خو کاغلی کرزی وویل امریکایان باید د دې لیک خبرې عملا ثابت کړي او د افغانانو د کورونو درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې کرزی له دوی څخه نور ضمانتونه غواړي او وی ویل روښانه خبره ده چې زه فکر کوم هغه څه چې دای غواړي ډاډ او ضمانت دی. کری یو ځل بیا د امنیتی تړون د لاسلیک په برخه کې د بیړې دلایل روښانه کړل او ویل چې امریکا او متحدانی د خپل سرتیرو له استلو مخکې د پلان جوړولو لپاره وخت ته اړتیا لري. ښاغلی کری وویل دای د افغانستان بریالیتوب غوړي او د بریالیتوب معنا د داسې یو افغان پوز جوړول دي چې پر خپل پښو ولاړ وي او د افغانستان د خلکو لپاره ډاډمن امنیت ټینګ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردنوس وردو کراچی تا کراچی کې زموږ همکار را سره ټلیفون پکړ خدای ملګری سره مشه ته هم سهار دې په خیر
ډیر مننه شاین بنډیسه.
دا برته لګوې چې د غلط راپور نو چې د القاعده سره تړاو لرونکو او اسلوال نیول شوې د امنیتی ادارو لخوا او دویم د غلط د سن کلچر فیسټیوال په نامه باندې دی وی ملیم تنظیم شوې دي نو څه تفصيلات دغه دوړو خبرونو پاړه
بنیر صاحب د کراچۍ خار کې چې د سیټي کم پولیس یې غوي وی چې دوی د خالی پورز باندې د کراچۍ د پښتنو ګړمېشتې سیمه کې باندې نه یو تن نیولې ده او د دوی په وینا دغه تن محمد عدنان او چې دا په ابو حمزه باندې مشهور ده دوی دغه علاقې نیولې ده او دغه سره وسلوم نیولې ده. د پولیسو تر مخه دغه سړی د القاعده سره هم کار کړی دی او دغه شان د اوس په کراچۍ کې د تحریک طالبان پاکستان سره کار کول او دوی وی چې د په کراچۍ کې په پولیسو باندې چې کوم انګلی شوی دی په دې کې هم د لاس لرلو خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لخوا دا نه دی ویل شوی چې دا سړی د دوی کسو او کنه. د بل پښتنه چې تاسو کومه وکړه چې په کراچۍ کې کومه کلتوري میله چې دا شروع کیږي نو دا به په در روان کاند پروري په مشکې شروع کیږي خو بیګا د دې لپاره د کمپاین یو سیمینار د دې لپاره جوړ شو په کراچۍ کې او د پیپل پارټي مشر چې بلاول بوتو زرداری هغه ورته وینا وکړه او هغه ویل چې دوی دغه کوم میله چې دا به سندي کم کلتور چې هغه د ودی لپاره دوی جوړي او دا به دوه ټو پورې جاری او په دې باندې به په دې کې به ټول پارټو مشران چې دی هغه ته په دې کې د ګډون کولو دعوت ورکړي. د دې تر څنګ هغه د مور چې په کراچۍ او په سند صوبې کې د کوم انتها پسندي چې شروع شوې ده تر څو دین ختي شروع شوې دي د دې د وجه نه سندي کلچر ته ډېر نقصان اوخته دي نو دوی به د دې ملو په ذریعه باندې غواړي چې سندي کلچر چې دی هغه ته به یو ځل به وده ورکړي او هغه د پخوا په شان اوځل لیزه به تاسو ته دمو هم چې په کراچۍ کې په لسګونو لکه پښتانه اوسېږي په کراچۍ کې دلته د پښتو د کلچر وخت په وخت باندې د دغه شان میلو تنظیم شوی دی. خو دا ډېری وړي وي په کراچۍ کې د پښتنو کومې میلې چې وي ځکه چې په هغې کې دوی یا د مشاعرې طرحه ده وي یا دغه شان کلنۍ مشاعرې چې د قلندر مومند په نوم جوړېږي د دغه شان کلنۍ یوه وړه وړه غونډې مشاعره په کې کېږي. خو دومره لوی ایونټ چې دغه سندي ژبې لپاره کېږي کله د پښتو لپاره په کراچۍ کې نه دی شوی.
ها دا تیر حکومت چې وو ملګری دی کې خو عوامي نشتل ګوند هم په حکومت کې لویه برخه لرله او دا ګوند دوام کوي چې دی د پښتنو د حقونو لپاره کار کوي. نو د کراچۍ په کچه باندې د ادارې جوړې شوې دي چې هغه د پښتنو کلتور له وده ورکړي د ژبې له کلتور وده ورکړي چې کوم لیکوالان دي د هغې سرپرستي وکړي. داسې ادارې شته؟ څه انتظام شته؟
بنیر صاحب په کراچۍ کې تقریبا اوسېدونکو ټولو پښتنو ته خو یوه لویه ستونزه دا ده چې د دوی ژبه چې ده هغه وخت په وخت باندې د دوی نه دی لکه د یېرېدو په حال کې ده. او ډېر ځینې خلک داسې هم شته چې هغوی نه ژبه یېره شوې ده. خو زه به تاسو ته دا وایم چې په کراچۍ کې خو کله د پښتنو داسې واک نه دی راغلی. تېر ځل حکومت کې عوامي نېشنل پارټۍ د دوی نه دوه سیټونه ګټلي وو، یو وزارت یې هم په هغې کې رسېدلی وو. خو په حکومتي کچه باندې دلته کله د پښتو کلچر دپاره داسې کار نه دی شوی. البته کوم چې شاعران دي یا ادیبان دي هغه هم غیر رسمي طور باندې د دغه ټولنې نه راوتلي خلک دي. دوی هم اکثر شاعران چې دي دا مزدوران میلیونو کې کار کوي. نو په دوی چې کوم حالې ځلې دي په دغه طریقه باندې د ژبې او کلچر دپاره دلته البته کار کېږي، خو دا ډېر په کمه پیمانه دي ته د حکومت کوم دغه نه ملاتړ دې ته نه یاسي.
صحیح ده، ډېره مننه کوم او ډېره ښه ورځ دل غواړم.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
په داسې حال کې چې یو شمېر خلک د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند په نه لاسلیک کېدو اندېښمن دي. د هیواد د مالی وزیر ویلي د سند د لاسلیک کېدو په اړه اوس هم خبرې روانې دي. په دغه اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې یو شمېر خلک د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په ځنډېدو اندېښمن دي. د مالي وزیر وایي په دې مسلې اوس هم پټې خبرې روانې دي. د یکشنبې پر ورځ د مشرانو جرګې یو شمېر غړو وویل له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیک کولو کې ځنډ د هیواد په اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزه کړې ده او خلکو ته یې د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. دو سناتورانو ګل احمد اعظمي او هدایت الله رهایی په دې اړه وویل
عدم امضای از پیمان تاثیر منفی سر تجارت سره
د دې سند نه لاسلیک کېدو د افغانستان پر سوداګرۍ د خلکو په وضعیت او اند امنیتي ځواکونو پر مورال منفی تاثیر کړی دی. زموږ غوښتنه له ولسمشر څخه دا ده کومه ژمنه چې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ کړې هغه عملي کړي. دا چې دا سند نه لاسلیک کیږي پر بیلابیلو برخو یې په ځانګړې توګه د سوداګرۍ په برخو تاثیر کړی دی. خلک هم ډیر اندېښمن دي. د سنا مجلس باید په دې برخه کې خپل مشخص دریز ولري او افغان ولسمشر باید د خلکو نظر ته احترام وکړي.
له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون د عقرب په میاشت کې په کابل کې مشورتي لوی جرګې تایید کړ. خو ولسمشر حامد کرزي ویلي تر څو چې د سولې پروسه عملي پیل نه سي او امریکایي ځواکونو د خلکو د کورونو تلاشي نوي بند کړي د سند به لاسلیک نه کړي. ځینې امریکایي چارواکو ویلي که دا سند ژر لاسلیک نه سي شایي امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړي. اخو د افغانستان د مالي وزیر چې له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې د مذاکره کوونکي هیئت غړی دی وایي چې د سند په ارتباط لا هم خبرې روانې دي. حضرت عمر زاخلوال ویلي چې د خبرو کې پرمختګ سوی او شای لاسلیک کېدو ته ژر زمينه مساعده سي. زاخلوال د شنبه پر ورځې غونډې ته په دې اړه وویل
چې مذاکرات فلحال جریان
دی. وایي د مذاکرې اوس هم د پردې تر شا جریان لري او په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه هم سوي چې موږ یې لمن یو. دا پرمختګونه ډېر ژر هغه ځای ته ورسیږي چې د دې موافقتنامې لاسلیک کولو ته ښه زمينه برابر کړي.
خوبیره بر امضای موافقتنامه آماده بسازم.
شغلی زاخلوال د غرض ویل چې نه حکومت او نه هم ولسمشر حامد کرزي دا ویلي چې له امریکا سره به امنیتي او دفاعي تړون نه لاسلیک کوي. نوموړي همداراز د رسنیو هغه راپورونه ناسم وبلله چې وایي شاید دا سند لاسلیک نه سي او په دې سره بهرني ځواکونه افغانستان پرېږدي او له دې هېواد سره خپلې مرستې هم ودروي. د زیاته کړه چې دا راپورونه په 15% یې هم رښتیا نه دي. که څه هم د سیاسي چارو ځینې کتونکي په لنډه موده کې د حکومت لخوا د وړاندې شویو شرایطو پوره کېدل ناممکن بولي، خو ولسمشر کرزی وایي د دې سند په اړه د افغانستان له شرایطو نه تیریږي.
راپور مور د اوریدونکو د افغانستان په چارو کې پاتې کیږي. د ننګرهار والی عطا الله لودین یو خبری کانفرنس ته ویلي چې هغه بهرني وسلوال به په ننګرهار کې پرې نګدي چې د افغانستان له خاورې په خپلو هیوادونو کې د جګړې تابع نسی. نور حال لجلال آباد د مشال ریډیو خبریال په دغه راپور کې راکړي.
د ننګرهار والی عطا الله لودین د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې هغو پاکستانیو کډوالو ته به پناه ورکوي چې له خپلو سیمو څخه د جګړو له وجې ننګرهار ته راغلي دي. دی وایي
هغه خارجي خلک چې په دې عنوان چې ګویا موږ د پاکستان د دولت مخالفین او ګنې موږ پناه ورکړې ده، موږ د هېچ چا مخالف په خپل ملک کې نه ساتو، فقط هغه مهاجر چې هغه تش لاس راځي او بلستنې نشته موږ به د بلستن ورکوو، موږ به ورته اوړه ورکوو، موږ به ورته کور ورکوو، اما د چا مصالح مخالفین په خپل هېواد کې نه ساتو نه زموږ د مملکت سیاست دی.
د تیرې سمودی رئیس د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د شخصي زندانونو د شتون اوازې خپرې شوې. والی عطا الله لودین هم دا مني چې په اچین ولسوالۍ کې شخصي زندانونه شته، خو زیاتوي چې د قومونو په مرسته یې هڅې پیل کړي دي چې له منځه یې یوسي.
اچین کې زندانونه رښتیا موجود و، تاسو به د هغې ساحې خلک است. ما مخکې په لږ لنډه رڼا واچوله، دوی یو شورا جوړه کړه. قاري برکت الله سلیم یې د خپلې شورا د مشر په حیث باندې وټاکلو. راله ماته اطمینان راکړ. دا مسایل تر ډېره حده پورې حل شوي دي. موږ ان شاء الله راتلونکو غونډو کې به د همدې غوښتنه کوو. زندانونه ولې نه دي بند شوي، ولې بندیان نه خوشي شوي دي، ولې هم موټرې تر اوسه پورې پاتې دي، دا زموږ د کار یو موضوع ده چې ما ویلې 50% حل ده.
عطا الله لودین په ننګرهار کې د غیر مسؤولو وسلوالو په ګرځېدو اندېښنه وښوده او ویې ویل چې ډېر ژر به په ننګرهار کې له غیر مسؤولو وسلوالو څخه وسلې راټولې کړي او هم یې د تورخم جلال آباد په لویه لاره د امنیتي پوستو د زیاتېدو سینه وډبوله. د ذکر وړ ده چې عطا الله لودین د تېرې یوې میاشتې رئیس د ننګرهار والی دی، خو وایي چې له قومونو سره یې د همغږۍ له لارې ستونزې د هوارېدو تر حده رسولي او هڅه به وکړي چې په ننګرهار کې شته ستونزې له منځه یوسي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
د خیبر قبایلی سیمې ولس د تعلیم د څانګې د چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې کم سکولونه د وسلوالو لخوا په بمونو لزول شوي دي، د هغې د بیا جوړولو دپاره د ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې د سکولونو د ورانېدو سره د دوی ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي، او لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا په بندوبستي سیمو کې ځینې سکولونه بیا جوړ کړي شوي دي، همدارنګ دی په قبایلي سیمو کې د ورانو شو سکولونو د بیا جوړولو لپاره انتظام شي. په دغه اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خیبر جنسای خلک وایي چې په تیرو څلورو کالو کې د دوی په سیمه کې په لسګونه سکولونه وسلوالو په بمونو سره الوزولي دي چې لامل یې د دوی ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي، او دلته ورسره د تعلیم په شرح ډیر اثر پرېوتلی دی. دوی وایي چې باید دغه سکولونه دې بیا جوړ کړی شي. په دې حکله د خیبر جنسای اوسیدونکی غنی خان مشال ریډیو ته وایي بندوبستی سیمو کې سرکاری سکولونه بیا جوړ شو، نو باید دلته په قبایلی سیمو کې د هم دغه سکولونه جوړ کړی شي.
دا مطالبه هم ده چې موږ په سیټل کې ټول سکولونه جوړ شو. پکار ده چې په هغه لیول موږ ته موږ ته موږ نه ترجیح شي، موږ د پاکستان خلک یو، او بلکې موږ پسماندم یو، غریبان یو. پکار ده چې موږ ډېر ته ترجیح راکړی شي او د سکول چې زر تر زر جوړ شي څومره زر کېدای شي.
په خیبر جنسای کې د ورانو شو سکولونو د بیا جوړولو په حق له مچکله د خیبر جنسای اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر حستم خان پردینه وپوښتل، نو دوی وویل
سکول خو موږ لس دولس خو به یې تقریبا هغه موږ په ریهیبلیټیشن پروګرام کې هغه کړین دي، انشاءالله چې دا به په دې به کار شروع شي. او داسې ډېر سکولونو له موږ خیمه ور کړین دي، او چې کوم نوی هغه کې موږ دا کوشش کوو، موږ داسې خلکو سره او داسې ادارو سره هم رابطه کیو چې هغه موږ سره څه کومک بهر نه یا کوم ځای نه چې هغه موږ سره وکي، او دا کوم ځای کې چې دا مسله ده دا سکولونو کې دوی لم انشاءالله چې کوم کمی ده به پوره کېدو کوشش کوو.
د خیبر جنسای د تعلیم محکمې د چارواکو په وینا تر اوسه په دې سیمه کې څه د پاسه 15 سرکاري سکولونه په مکمله توګه وسلوالو له منځه وړي دي، خو دوی هڅه کوي چې ځینې سکولونه پکې بیرته جوړ کړي.
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه تدقیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر نه نیمې بجې کېدونکو دی دغه وخت مهم خبرونه باورو د خبرونو وروسته ترته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د قومي امنیت د پالیسۍ مسوده تیار ده او ډېر ژر به د وفاقي کابینې نه د وفاقي کابینې ته د منځوري لپاره وړاندې کول شي. د امریکا د بارونو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولې ده. جان کیری د امریکا له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي حتمی نه ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون تر جنوري میاشتې لاسلیک شي. ولسمشر حامد کرزی هند ته یو څلور ورځنی سفر وروسته پرون ماښام کابل ته ستون شوی دی. د افغانستان جمهور ریاست په خبر پاڼه کې ویلي هغلی کرزی پرون د خپل سفر په وروستۍ ورځ په پونه ښار کې د هند نړیوالو اړیکو په اړه په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. د مشرانو جرګې ځینې غړي د ولسي جرګې دا پریکړه ناسمه بولي چې په دې جرګه کې هندوانو او سکانو ته د یوې څوکۍ ځانګړي کول رد کړي دي. په شام کې فعالان وایي د یک شنبې په ورځ په شمالي ښار هلب کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان چې تقریبا نیمایي ماشومان دي وژل شوي دي. د کیف د خپلواکۍ په چوک کې پرون شاوخوا دوه لکه کسان راغونډ شوي وو. سو په اروپایي ټولنه کې د یوکراین د ګډون د تړون د ردولو په وړاندې اعتراض وکړي. او د لبنان رسمي خبري اجانس خبر ورکړی چې د لبنان پوځ پرون پر سو اسرائیلی سرتیرو چې لګړې پولیس څخه اوختي وو ډزې کړې. مهم خبرونه مورد اوریدونکو سردو اسلام آباد ته چرته زمونږ همکار د پاکستان ځینی مطبوعات کتلی دي او تاسو ته دغه نه مهمه برخه وړاندې کړې.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې راتلونکي کال کې د مردم شماری کولو فیصله کړې ده چې راتلونکي ټول ټاکنې د نوې مردم شماری تر لاندې وکړي شي. ادارې لیکي چې پاکستان کې آئینی تقاضي مطابق هر څلور کال پس مردم شماری کول لازمی ده، خو بدقسمتۍ نه تیرو پنځه لس کالونه په ملک کې مردم شماری ونه کړې شوه. ادارې لیکي چې یو طرف ته مردم شماری وروستو الیکشن کمیشن لپاره نوې حلقه بندیانې کولو کې اساني پیدا شي، نو بلخوا ملکی وسایلو باره کې غور کولو د ضرورت احساس پیدا کیږي. یعنی که آبادی زیاته شوې ده نو حکومت هم زیاته آبادی په ذهن کې وساتي او خپل نوې پالیسیانی جوړې کړي. دینه علاوه مردم شماره نه صوبو ترمنځ قومي وسایلو تقسیم معاملات هم په خشان تر سره کیږي. ادارې په اخیره کې لیکي چې پاکستان کې مردم شماری هر څلور کال پس کله هم نه ده شوې، نو حکومت له پکار دي چې په غیر د سزن نه هر څلور کال پس مردم شماری وکړي، چې هر پنځه کال پس تکیدونکو ټول ټاکنو نه وړاندې حلقه بندیانو په شمول نورې مسلې په اسانۍ سره حل شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د ډالر زیاتیدونکو نرخ حواله سره ویلي دي چې چا سره ډالر رشتہ نو هغه د پاکستانی روپو کې بدلی کړي، ځکه چې ډالر نرخ به ډیر زر خطر راوستي شي. یلی کی کمنګ حقیقت ته وګورو نو د ډالر نرخ کته راتلل ممکن نه دی، او دا حقیقت هم د نظر نه نشو وسته چې ډالر په نرخ کې په تیر سموده کې ډیره اضافه شوې ده، چې لوجه کې یو خوازن خلکو زیاته منافع حاصل کړي ده، نو بل خو ور سره د پاکستان معیشت ته ډیر زیان رسیدلې ده او ملک کې ګرانی هم زیاته شوې ده. ادارې لیکي چې خزانه وزیر دا یو خپ پیغام ورکړي دي او د ډالر په نرخ کې چې کومه اضافه شوې ده نو ور سره به تر څه حدا کنټرول شي، او حکومت چې څنګه خپل معاشي پالیسی واضح کوي نو ډالر په قابله کې بعد روپی قدر هم مستحکم کیږي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا او وایي چې خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ډالر په پاکستانی روپو کې د بدلولو کوم مشوره ورکړی دا، نو ځن تاجرانو په دې د خفغان سرګندونه کړی دا او وایي چې د مشورې نه دا ښکاری چې تاجر ورولې د ډالر ذخیره اندوزی کوي. اداري لیکي چې حکومت لا پکار دي چې هر حال کې د روپی قدر مستحکم کړي چې اولس د مخ په زیاتیدونکو ګرانۍ نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دوی پاکستان ډان ورسپنه لیکي په پاکستان کې د لادرکه کسانو پړه د یو قانون په جوړولو کار روان دی. که څه هم د دې قانون مسودې ته خیره شکل نه دی ورکړل شوی، خو سرچینې وایي چې د دې قانون د لارې به امنیتي جنسو ته اجازه وي چې وکولی شي د تحقیقات او ثبوتونو راټولولو لپاره د درکار وخت په نامه مشکوک کسان له نوي ورځو زیات له ځان سره په قید کې وساتي. په مقاله کې راغلی دی دا خبره یقیني ده چې د هیواد د انصاف په نظام کې نیمګړتیاوې دي او ترګر ورپکې په خلاص مټګرځي، او دا رنګ د دې مسلو د مخنیوي لپاره ضروری ده چې قانون جوړونکي، حکومتي انتظامیه، امنیتي ادارې او عدلیه خپل کوششونه وکړي، خو باید چې د ریاست په تحویل کې قیدیانو سره هر قسمه سلوک د ملک د قانون او آئین په دایره کې دننه وشي. په مقاله کې راغلی دی که چیرې ریاست د دې قانون منظوري ورکړي نو دا به یې لویه غلطي وي، او دا رنګ له دې سره به د هیواد خلک له دهشت سره مخامخ شي. همداراز امنیتي ادارو ته دا اختیار ورکول چې تر ډېره وخته پورې قیدیان بغیر له ستورونو یا مقدمو چلولو له ځان سره ساتلی شي، نو له دې کار سره به له وړاندې تباه شوي نظام کې نور هم د واک او اختیار ناجایزه استعمال لا پسې زیات شي. بلخوا د ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی افغان ولسمشر احمد کرزی په نوی ډیلی کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې پر امریکا تور ولګو چې ورته یې دړکه ورکړي که چیرې د نورو لسو کلونو لپاره په افغانستان کې امریکایي او ناټو مرکزونه نه پرېښودل کېږي نو دوی به له افغانستانه په بشپړه توګه ووځي او دارنګ هیواد به خانه جنگي ته پرېږدي. امریکا افغانستان ته په ټینګار سره ویلي دی چې زر تر زره له دوی سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي، چې دا رنګ د روان کال تر پایه پورې د امریکا او ناټو ځواکونو وتو وروسته پوځي تشه رامخته نه شي. امریکا غواړي چې په نهه پوځي مرکزونو کې خپل 15,000 پوځي سرتیري پاتې کړي. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي هغه غواړي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون د راتلونکي کال تر ولسمشري انتخاباتو وروسته د نوي ولسمشر په وخت لاسلیک کړل شي، او دا په خبره تر هغه وخت پورې به امریکا لره پکار وي چې د سولې خبري شروع کړي او دوی ته باور ورکړي چې د عامو افغانانو په کورونو به چاپې نه وهي. یو افغان کارپوه وایي چې د افغانستان د کلنی خام پیداوار 90% برخه له بهرنۍ سرمایه کاری راځي، او $3 اربع چې له ټیکس سره راځي هغه د امنیتي ځواکونو د کال پر سر $4 اربع خرچه نشي پوره کولی. د نوموړي په خبره د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز روبینز لخوا دا څرګندونه چې باثبات افغانستان لپاره ضروری ده چې افغان سرتیری یو موټی پاتې شي، او د دې لپاره باید چې افغانستان له امریکا سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي دړکه نه بلکې حقیقت دی.
سرالله مومند چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کول اوردونکو سو راپور گلف نیوز ډاٹ کام باندې په مقاله کې لیکلي چې د سپریم کورٹ چیف جسټس افتخار محمد چودھری د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت په موده کې ریټایر شو. د دین وړاندې نواز شریف د پاکستان د فوج نوې مشر هم ټاکلی وو، چې د پاڼې په خبره ده په پاکستان کې یو نازک انتقال دی ځکه چې په دا هیواد کې پوست په زیاتو پریکړو اثر لري. دا مقاله مهم ټکی د انیسا اجمل نور
گلف نیوز ڈاٹ کام ویب پاڑ پہ یو مکالہ کی دا پاکستان دا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری دا تیرے شروع پروس دا ریٹائرڈ کے دو پاڑ لکھلی دی چپدا سے حال کے دا سپریم کورٹ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری دا کار مدا پورش ہوا اوس باد آغا پر دے یو بل نوے لوڑ پڑے جج راسی چی پاکستان پا مسلسل توگا دا سخت و چیلنج نو سر مخ دے چپکی زنی دا دا ہوا دا خپل خوا جوڑکل شوی دی. د افتخار محمد چودھری تلل د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت په موده کې وشول. د دې نو وړاندې نواز شریف د پاکستان د پوز نوې مشر هم ټاکلی وو، چې د وپانی په خبره د پاکستان کې یو نازوکا انتقال وو. چرته چې د پوز مازی داسې ده چې په مهمو ټاکلو چې پکې لوړپړی مشران هم شامل دي زیات اثر لري. مقالل کې د رجحانات په کار د چې په دې رستیو کې د منتخب شوی حکومت د راتلونکي لپاره د سکون کچا لوړه کړي. دا حکومت چې سخت کال جوړ شو، نواز شریف یې هغه وخت یوې حد بندې جوړولو ته جوګه کړو چې په دریم ځل د وزیر اعظم په توګه راغی. خو د دې بې مثاله تاریخي موکو باوجود د پاکستان راتلونکي اوس هم تر ډیره خراب ښکاري، ځکه چې په زیاتره شوبو کې د پالیسو د ناکامو په اړه مخ په زیاتېدونکي ثبوتونه موجود دي. مقاله کې د پاکستان د بچ کېدو لپاره دوه مهم کارونه چې پکې کامی امنیت او اقتصاد شامل دي، تر اوسه ورته هغه شان پام نه دی شوی چې تر ټولو مشکل چیلنجونو باندې د کابو موندلو پیلولو لپاره پکار وی. مقاله د نواز شریف لخوا د هیواد په سختو امنیتی ننګونو د کابو اچولو په اړه زیاتوي چې نواز شریف خپل عہده د دې ژمنو سره پیل کړه چې له طالبانو سره به د یو بے مثاله امن د بهیر لپاره هلې ځلې کوي. مقاله لیکي که څه هم دغه پروسه تر اوسه د یو خوب اخکار ده، ځکه چې طالبانو پر دې عمل کې د شاملېدلو لپاره د کمې دلچسپۍ اظهار کړی دی. مقاله د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پاکستان ته د سفر په وخت د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د تاوتریخوالي په اړه پاکستانی چارواکو سره د خبرو په حقله لیکي چې د تیرې میاشتې راهیسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په پېښور کې د نیټو ځواکونو لپاره سامان وړونکي لارې د احتجاج په توګه تړلې. مقاله لیکي په پاکستان کې ډېر خلک داسې شته چې د تحریک انصاف ګوند له احتجاج سره یو ځای دي. د مقاله په خبره عمران خان دغه احتجاج د ډرون بریدونو پر ضد کوي چې پکې په خیبر پختونخوا کې مشکوکه اسلامي وسلوال په نخه کیږي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز د سرمدلی یو مقاله خپره کړې. لیکوال وایي پاکستان له خپلو شهریانو سره نوې عمراني معاهدې ته اړتیا لري. تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې د لیکل شوې مقالې لیکوال سرمد علي د های کورټ وکیل دی. نوموړی په سر کې لیکي چې پاکستان له سیاسي تشدد، ترګري، له جرمونو او له خونړیو مرګ ژوبلو سره مخامخ دی. د دې په خبره ډیر خلک داسې ستا چې له ریاست خفه دي، چې ګواکې ریاست د دوی په تحفظ کې ناکامه شوی دی. د لیکوال په خبره ځینې کسان خو پاکستان بیا له سره یو ناکامه ریاست ګڼي، چې د ده په وینا دغه خبره ځینې محب وطنان په غوسه کوي. خو د سرمد علي په خبره کله چې یو ریاست د عمراني معاهدې له مخې له خپلو شهریانو سره په کړو وادو پوره کولو کې ناکامه سي، نو بیا ریاست خپل جواز او مشروعیت یا خو کمزوري کوي یا بیا له خطر سره مخامخوي. نوموړی وایي د بجلی کمی د مومبتیو جنریټرانو یا یو پی ایس سیستم له لارې حل کول واخلي، بیا خپل امنیت په ذاتی محافظانو تر خوندي کولو پوري دا په ډاګه کوي چې ګواکې ریاست بے باور سوی دی. سرمد علي زیاتوي د پام وړ خبره دا ده چې پاکستان یو داسې ملک دی چې شتمن یا سرمایدار خلک د تحفظ او ضروریاتو د پوره کولو لپاره واړه واړه ریاستونه جوړولای سي، او غریبان بیا ریاست ته پرېښودل شوی دی چې ریاست بیا دومره توان او وسایل نه لري چې د خپلو دغو غریبانو مسلې حل کړي او تحفظ ورکړي. سرمد علي په خپل کالم کې لیکي د حکومت کار ښه حکومتداري او بې د څه تفریقه خلکو ته انصاف ورکول دي. خو د نوموړي په خبره په حقیقت کې دا کار تر سیمینارونو محدود شوی او په کاغذونو کې موجود دی. دلته لیکوال وایي ریاست خپل جواز او مشروعیت هغه وخت بیرته بحالولای سي چې د ولسی ستونزو د مخنیوي لپاره بهتره او منظمه منصوبه بندي وکړي. خو د دې په وینا دا هغه وخت کېدلای سي کله چې خپل خلکو ته په فیصله سازي کې برخه ورکړي. همداشان په پارلیمنت کې د قانون جوړولو پر وخت باید خلک په اعتماد کې واخیستل سي. په پای کې سرمد علي لیکي د پاکستان هر شهري د ژوند کولو حق لري او د داسې ژوند کولو حق لري چې په مستقله توګه لويري او خطر سره مخامخ نه وي.
مشالې دغه اوریدونکو اوس تاسو ته یو راپور وړاندې کوو چې پکې ویل شوی دی د پډان رسپانه کې اداریه ده د مهم ټکی دا دی چې هغه سیاستدانان کوم چې په خپلو تقریرونو کې د پاکستان د قومي مفاداتو په ذکر نستر کیږي باید دا خبره یقیني کړي چې د پاکستان روان نسلونه د پولیو وایرس نه خوندي وساتي، ځکه چې د قومي ګټو حفاظت بې له دې په بل یو کوم کار ښه نشي کېدی. دغه راپور د یوې وړې شندمې نه بعد دان رسپانا په خپل اداري کې لیکي د تیرو لسو کلونو راهیسې د پولیو پر ضد د ساسکو په اړه د ویرو څرګندونه کېدله، ولې بیا دا په مزاحمت بدل شو او اوس خو خبره تشدد ته رسېدلې ده. په عین حال کې په هیواد کې د پولیو د وایرس د ځپلو شوو ماشومانو شمېره په ډېرېدو ده، او اوس خو داسې شواهد هم شته چې د پولیو وایرس له پاکستانه نورو هیوادونو ته خورېږي. دا وایرس د ایشیا او افریقا په ځینو هیوادونو کې موندل شوی دی، او د روغتیا کارپوهان وایي امکان دی چې اروپا هم د خطر سره مخ کی. هند چې اوس د پولیو د وایرس نه آزاد اعلان شوی دی د زیارت په ورځ د کال 2011 هغه سفارش عملی کو چې لمخه به د کال 2014 د جنوري د 13 نیټې نه په اخوا د پاکستان نه هند ته سفر کوونکي خلک د پولیو پر ضد د ویکسینیشن ثبوت خایي. ډان ورځپاڼه لیکي دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې حالات دې ځای ته راورسېدو او دا امکان شته چې نور هیوادونه هم د پاکستان نه په سفر تلونکو خلکو بندیزونه ولګي. پاکستان باید خپل کور سم کړي او د پولیو نه د راولاړ شوي خطر مخه ونیسي. په داسې حال کې چې د پولیو خطر لا ډېر شوی دی، ریاست او مشران بل طرف ته ګوري. دا وسوس د دارالعلوم حقانیه مشر مولانا سمیع الحق د پولیو د څاڅکو په حق کې فتوا ورکړې ده. بیا هم ډېرو هلو ځلو ته ضرورت دی. ورځپاڼه په پای کې لیکي هغه سیاستدانان کوم چې په خپلو تقریرونو کې د پاکستان د قومي مفاداتو په ذکر نستړی کیږي باید دا خبره یقیني کړي چې د پاکستان را روان نسلونه د پولیو د وایرس نه خوندي وساتي، ځکه چې د قومي ګټو حفاظت بے لدے پبلیو کم کار خنش کے دے.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
اوردونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د خالد ملک په आवाज باندې د خوندوره سندر وړاندې.
चितवनाद लवंगी कदिवनाद लवंगा गुलत गुल परंगे दगुल बनास्ता परंगा चितवनाद लवंगी कदिवनाद लवंगा गुलत गुल परंगे दगुल बनास्ता परंगा गुलत गुल परंगे गुल बनास्ता परंगा اسبی نشی نشیم زچتا تپکات شم اسبی نشی نشیم زچتا تپکات شم چیت جوڑ لکا دبنگی انشدر کی دبندا گلت دگل پرنگی دگل وناسا پرنگا चितवनाद लवंगी कदिवनाद लवंगा गुलत दगुल परंगे दगुल वनास्ता परंगा गुलत दगुल परंगे दगुल वनास्ता परंगा کت طولش په بلیګي خود هم تا تسوزیګم کت طولش په بلیګي خود هم تا تسوزیګم کت شماد پتنګي شم هم ستاد پتنګا ولت د ګل پرنګي د ګل ونا ستا پرنګا
دا مشال ریډیو دی اوریدونکو. اوس ریډیو راپور ته خیبر پختونخوا کې د سی این جی د بندولو د فیصلې پر ضد پیښور کې په سی این جی پمپونو کې مزدوري کوونکي مزدوران وایي کچرې وفاقي حکومت پختونخوا صوبه کې سی این جی د سوخت لپاره بندوي نو دلته به په زرګونو کارکوونکي بیروزګار شي. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
خیبر پختونخوا کے سی این جی پمپونو کی مزدور کون کی تنظیم آل پاکستان سی این جی ورکرز ایسوسیشن ویلی ری چې خیبر پختونخوا کے وڑان دینا خراب امنیت ترهګری او غربت لوجه بے روزگاری ډیر ده او کچره وفاقی حکومت پدی صوبه کې سی این جی هم د سوخت لپاره بندوي نو دغه غریب مزدوران به د یو شمیر مالی ستونزو سره مخ شي. سید مسعود شاه مشال لیډو ته ویل چې په ټوله خیبر پختونخوا کې خوشا 1500 د سی این جی پمپونو لري چې پکې د 10000 پورې مزدوران کار کوي. خیبر پختونخوا د سی این جی ایسوسیشن د تنظیم مشر او د پمپونو د مالکانو نمائندہ پرویز خټک سره تماس ونیول نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې دوی وفاقی وزیر سره په دې لړ کې لیده کا تکړه دي او هغه دوی ته باور ورکړی دی چې په خیبر پختونخوا کې به لوډ شیډنګ نشي کولی. کچرتا سی این جی پمپونا سوخ لپاره بند شي نو سی این جی پمپونو مالکان به دغه مزدورانو د خیګړ لپاره څه کوي؟ نو د سی این جی پمپونو د مالکانو د تنظیم مشر پرویز خټک وایي یادونه وړله چې تیره ورځ د پاکستان د تیلو او د ګیس وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی قامی سملی کې ویلو چې په سخت یخنه کې د ګیس تزیات استعمال لوجبا د ملک ټولو صوبو کې د سی این جی لوډ شیډنګ کول شي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اوردن کو سیو راپور او دغه راپور دی د هغه پختنو مزدورانو پاړه باندې چې هغه د کراچۍ نه کم د ناټو یا د افغان ترانزیت ګاډي راځي افغانستان ته ځي دغه ګاډو سره دی کلینډرانو د ډریورانو په هیڅ باندې کار کوي خپل کورنو لا ډوډۍ ګټي. دغلته په دې صوبه کې خیبر پختونخوا کې د احتجاجونو له وجې دغه لاره تړل شوې ده. د ډریوران یا د ګاډو سره تونکي کلینډران د څومره ستونزو سره مخ دي دوی څه ویل غواړي دا په دې راپور کې
مازدیګر شي او د غره سرونه سړی کې وایي داسې په زړه کې مې د چا یادونه سړی کې وایي او زموږ د کام بچای بچای په وینو ولمبېدو داسې مې خپل لاسونه ټول نوکونه سړی کې وایي وسلام ماړه موږ په خپله کلینډرون یو وینې نه جب کې توې کو بس موږ چې چر تخلو را لاسون رزق رو کې پوي نشو ژوند والا چې ډېر ګروان دی بس دا مولونه چلو مولونه شتانه وینې نه بد ول بس موږ یې چر د ژوند مروان شو خیره.
دا غږ د خیر رحمان په نامه د هغې دېرش کلن زلمی دی څوک چې نیټو ته په ملوړون کې یوې لارۍ کې کلینډر دی. د خیر رحمان په لارۍ کې افغانستان کې میشت د نیټو ځواکونو لپاره وړونکي د اوبو لوی لوی اوسپنیز پایپونه یا نلکې بار دي او د دغه ګاډۍ د دغه عمر بار باوجود د تیرو څو هفتو راهسې د کراچۍ بندرګاه څخه بهر ولاړ دی. د ده د لارۍ تر څنګ یو شمېر نور ټرکونه هم ولاړ دي چې کنټینرونه پرې بار ښکاري. د یوې بار شوې لارۍ ډرایور ور چې د خیبر ایجنسی د ولی خیلو د سیمې استوګن دی وای
نیکمن ترانسپورت کړو پلارمن کړو زینک مشر رور مین کی ترزامن تر بوران غون کلی والا غون خیبر والا دا ترانسپورت ژوند دی. مونږ د کراچۍ نه کابل لن تلی یو کراچۍ نه کندور لن تلی یو اثر به داسې غورځېدل چې مخکې به پوه شي هر یو ګاډي دوه نیم درې لکه روپیه میاشت جوړاله نه پیری دغه ډاک وی لوړ دی دغه دا پیپونو والا داسې د خپل تاوان دی داسې پسې کلینډر ډرایور ووړي پوه شي بیا ماړې وخوري دیرا ووړي پسې دلته رهایش ته
د صابر پونم یو بل ډرایور وای په افغان ترانزیت کې لاري چلوي او دوش په مخ کې لکندهارا کراچۍ ته رسیدلې ده. خو نو موړې په دې ورستیو کې د احتجاجي ناستو لقبل ترانسپورټرانو ته د ورپې خو ستونزو څخه سر ټکبي.
اس کې سن سہولت هم خبر کې نشته چې ډرایوریو کلندریو نه کې یا ترانسپورټ لرونه وځي چې د کوم حالات اوس وخت په پاکستان کې نو ترانسپورټ زیرو شو و نورم لاندی کیگی. ما گاڑ خپل و خوست ختم دیگی. غریب اوام تا به دست دی نقصان رسی چه غندق سراواتی بل جواند دیگی نا که تعلیم افتاد داغ ترانسپورت براوات تلیزه که چه پاکستان که دست خواست نا نکرشتا و که این مالدار خلکو بچو تا ملوی گی.
ترانسپورټران وای مخکې با زیاتره لارې د تورخم لارې افغانستان ته تللی او هغه ځکه چې دغه لار په خیبر تیریږي او خیبر د دوی خپل سیمه ده. خو اوس د خیبر زیاتره ډرایوران د خپل سیمې پر ځای د چمن لارې تللو ته زړه ښه کوي.
دا انګورنې خپل صوبی خوندي کنه خیبر پختونخوا خوندي کنه یا پښتون یو سره اوس د اټک نه بره چې کوم دي دا خاصون چې مونږ بيځه تا کې په دغه باندې مونږ ته ډېر دوک ملويږي ډېر ټینشن په مونږ اخلو ځکه چې دا خو دغه سره مونږ یو ژبه دو یو ژوندند دی.
یاد دی وی د کراچۍ له بندر افغانستان ته د وډونکو زیاتره گاډو مالکان د قبایلی سیمو استوګن دي. د دوی په خبره د دغه خلکو ټول ژوند له ترانسپورت سره تړلې دي.
افغانستان ته د گاډو چلوونکو د ستونزو په اړه راپور اورید او سرزو باجوړ جنسي ته چرته چې د فوزي عملیات نو وروستو د لوبو ان سپورتس هلې ځلې یو ځل بیا پیل شوې دي. ځایي ځوانان وایي چې هغې د فوزي عملیات نه وړاندې داسې زیاتې لوبې نه کولې. ولې دا ساعت د باجوړ په هر یو برخه کې ځوانان په لوبو بوختې او د لوبو ټورنمنټونه جوړي. په دغه اړه دا راپور ورو
د باجوړ جنسي په صدیق آباد پاټک کې د غړو د مل سره لګیدلی په لوی اشاړ ځمکه د دغه سیمې ځوانانو د بیا لا بیا لوبو میدانونه جوړ کړي او ویلې چې کوم محل په سیمه کې عسکري اپریشن نه وشوي نو د هغوی د میدانونه خالي وو او څوک لوبوله نه راتلل. خو دوی ویل چې هر کله چې هغوی بیکورو نو د کډوالۍ په کیمپ کې هم دا یو ارمان وو چې باجوړ به بیا آباد شي او دې میدانونو کې به ځوانان رنگ په رنگ جامې واغوندي او لوبې به کوي. صدیق الرحمن نومې یو تن چې د کرکټ لوبه یې کوله وی ویل
لکه یو ټایم د سراغره چې ټول اکټیویټیز او سوسایټي چې واغ سټاګننت شو وو زه په زه هر څه ولاړو د دې گیم سره اوس لکه دلته تاسو نه لکه ژوند دی گیم چې نه نو که ژوند داسې دی په زه ولاړی گیم سی دی هغه د سوسایټي د صحت خود نه دا کنه.
سبحان الله دا تم جمعات زده کون کې دي او هغه ول چې کوم محل بیکورو نو د باجوړ بهر یې لوبو ته زړه نه کېدو.
اپ دې انقلاب کې مونږ تری کړه باندې تری مونږ ثواب وي ته نال تم لوبو نه چې خپل سوق د خپل علاقې نه لاړ شو بیر در خپل علاقې ته زینو سړی خامخابه خوشاله.
برهان الدین سوار لسم جمعات پاس کړي او ویل چې کله په باجوړ کې حالات خراب شي نو هغه ډیر خفه و ځکه چې سکولونه محفوظ نو او لوبي خو بيخي ځوانانو
دا انقلاب کې خلک وتل او غیر ډیر زیات شهري علاقو ته لاړ او ولته د خلکو غجون ولید او حالات ولیدل دا نه ډیر زیات متاثر شول او بیرته یدل ترال نو ما غا تر تور طریقې د ژوند چې کمی گیم شو چې هغه دی شروع کړل او دلته ان شاء الله غ سوچ را وړي او دلته په سوچ باندې چې پوره من ژوند تیر یو
د دغه ځوانانو په وینا چې هغه لوبي د امن لوی نه خګنی او ویلي چې د اپریشن نه وړاندې د لوبو دومره زیات سرګرمای نه وي. خو لدا سات په هر ګوټ کې د کرکټ نه علاوه په خوانې لوبي لکه کانکیش کې یعنی ګولی ډنډا او ټینګلې چې دا لوبه په باجوړ کې کول شي کې
اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د نازي اقبال په واسطه د غسندره